میزبانی احمد تکل پیشکش میشه. آقای تکل در استودیو، سلام تکل صاحب.
ډیر مننه کوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا دی د سهار تر 9 بجو د خبرونه پیل شو. زه تاسو ته هرکلی وایم او په دې برخه کې طاهر روحان په تخنیکی چارو کې مرسته راسره کوي، هغه هم تاسو ته خرغلاست وایي. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقاني شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هلمند کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو دوه قومندانان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو دوه قومندانان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وی اعلان کې ویلي د مولوی قاسم او ملانقي په نامه د وسلوالو دا قومندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلی کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اعلان یې وایي د کسانو په مرجع کې په تورستي فعالیتونو او د سرک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وای په افغانستان کې د نشي مواد پر ضد مبارزه باید په خپل د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نشي موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا رخ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولای سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan
they way da bay da fanan la khwa aw da fanan pa mashari hatiwe zmosh tajruba da da che bahranyan moqati hal lari paida kawe khud dastunzi daimi hal bayd dilta u mundal se shagali de hartwel namniyo da nashi mawad par zat mubariza takni kade da aw da nashi mawad tawlid aw qachak da afghan hukumat da waslawal mukhalifin prakh mali sarchana gadze dalida. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. فکر کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه ورته چې زموږ لوبغاړي لري نسته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړ ده. د افغانستان ټیم تیر چې ما په یوه دوستانه سیالۍ کې لاوسته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ د دا ثابتولای سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوړه لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یو موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکې واخلي دا ستونزه نسی اورولای او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه وړای نسی. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه. خو یې ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر جان کیری ټپی سوی خو بیا هم کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په رون سوارلس مشکوک سختریزه وسلوال وجل سوی دی. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وجل سوی دی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ نا وخت په شاوې سیمه کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو وجل. په همدې حال کې د پاکستان پوځوای په د تخیل سیمه کې جنگي الوتکو لس وسلوال وجل. په دې بردونو کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وای په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت سرتیری او شیا وسلوال وجل سوي دي. پولیسو ول وسلوالو په دې بردونو کې له هغو هیموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیسته چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي و. په دې حملو کې څه د پاسه شپېته سرتیری او شیا وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرکشوپ له په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیا ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره عملیات کوي. بل ورته ملګري ملتونو تیر ورځ ویل په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې پاتیره مې میاشت کې په امنیتي پیژو کې څه د پاسه یو زورو او دیش کسان وجل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز د مخ ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډیر بحران دی. پیری ګرانول د دوشنبه په ورځ ویل یرموک کمپ ته د جګړې لامل د تیر مارچ میاشتې لا تويشتې منیټې را پدې خو هیڅ ډول مرستې نه دی رسیدلې. نوموړي ویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریه د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریه د شخړې د ناورین ښکارندوی دی. د اسلامي دولت په نامه ډله په 13 اپریل میاشت کې د موږ کمپ ته داخل اسو او له هغه او له هم هغه نیټه راهیسه په کمپ او د هغه د باندې د جګړو زور زیاتی اخیستې دي. ملګری ملتونه وایي زرګونه کسان له یرمو کمپ څخه تیښتې ته اړ شوی دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د هغه روسي جټ جنگي الوتکې ویډیو تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د وی جنگي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه به اعتبار وبلل. په دې ویډیو کې و روسي سو څلور شالوتکه د امریکا جنگي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندوی د شندول رهبری سوي سیستم پکښې ورنژدې کېږي. په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکه هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نشکاري. د پینتاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیو ځکه خبره کړه چې په دې اړه د روسي رسنیو راپورونه سم نه وو او دوی غواړي وشي چې هلته دقیقا څه خبرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی وو چې روسي جټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای
سموږ خاګلا ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې د خلغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وای پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکو د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړې. له پېښور د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مې په دیرشمه نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هیوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي مل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقاني شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل.
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیول شي یا د هغې خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړی شوی چې د خلاف دې کاروایي وشي، دغه رنګ افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف دې کاروایي شي، نو دوی دې ګرفتار شي، دوی دې منتاواله شي. د دواړو ملکونو کې د دې قوتونو خلاف چې هغه د امن لپاره ایدیان د صحیح لګیا دی او نو دې صورتحال نوتو لپاره پکار دی چې دواړو ملکونو په خپل خپل ځای باندې کې دی خپل خپل تاریخي رول ادا کړي او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دی نو خپل جدي قدمونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپل کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي ک پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ونه وی نو له پاکستان سره اړیکې به هیڅ معنی ونه لري. نور علی ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاطه کار واخلي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټه شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترین کوټه لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله هلته راتلی شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکي نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سولې لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت یې ګیډې مړوي. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزت منوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، دا خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شوی بس زیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارمه په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې دی وی افغاني خځه خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د علمي او هنګي سازمان او تو نور هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهور لرغونپوه میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی. اطلاعات و کلتور وزارت د لرغونپوهن ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګند کړ چې له سیمې څخه تر لاسه سوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري، چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماری آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړې چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورن زایو د ارقامو لمخې علمی کتابونو تند هم یو څه پیدا شوی دا زکه اوس پانتوندې بازي ځوانان غواړي چې علمی کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه دیغه ناولونو شیرونو لاندو کیسو او د نورو بلابلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبريال طالب منګل وایي چې په خصوص کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوري کړی دی.
په خصوص کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوسته یو سړی ته وچی خلکو په پیدا خو څنګه چې په بسکل بسوره ته کتابي الو نو دا یو نیم شاعر او پد صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ای نه ګټه وخلي.
دا په داس حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلی په همدی شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید در بهار روشن است امواج
پسر لیده خو د ازادۍ رادیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی هم داش پیورزی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي د حملت څنګه رامن ته شوله څنګه وشوله
د یوخه قضایي سیستم نشټواله بیکاری بیوزلی او د بیارغونی د چارو پسواله هغه ستونزې چې د نامنۍ ترڅنګ د وکیلانو پر رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی وو حسیبه شهید د ازادۍ رادیو کابل
هو زبیر شمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو ژباړن وو او ژورنالیست او په ازادۍ رادیو کې د خبر د څنګې د پښتو برخې مشر دوه سره ژباړلي چې چاپ شوی هم دي خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن په اړه وای
زبیر شمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کرکټر نه زه ډیر متاثر وم
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورسی درې کاله مخکې هم په مو د ویر شیبی وی هغه شیبی چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعر لیکوال او ژورنالیست حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومیتا ټیل واله حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريالې او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یو پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څوغړي ټپیان څول د دې په ګډون باندې خو تر هغه پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي خو هغه سینه وه هغه د حالات په مقابل کې ډیره زړوره وه خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غوندې وه
د ازادۍ رادیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي
نو د حسیبه جانې په اړه خو بس دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی وو نو چې کله هم ما لیدلی و همیشه به خندا کوله یعنی چرته ما په غوسه نه دلی چرته ما داسې نه دلی چې تر فشار لاندې راغلی وي یعنی کا د کار په برخه کې وو که په ارسه کې او بلدا چې کسه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو خو بیا هم چرته هغه داستندې نه دروان کړی چې هغه ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دی ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده د ژوند ډکه وه خو د بده مرغه دغې ژوند ډیر کم وو زموږ نه ډیر زر لاړله نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي
سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا هدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه میڈک شی زری زری شی سپرلے برا شی پا نبشنی شی شوندی پکلا دا ادیری شی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندې ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرگ من روز مرا خواهد رسید در بهار روشن از امواج. مرگ من روز مرا
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپل پی ایچ ډی د خپل دکتورا په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژیرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دو دستور پابند وي او د هغه کرسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی. مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېره کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې د پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدلا دا داسې شان دي چې څه ترسونه وسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس همدغه شان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي. د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کې د ټوپک د پښتانه زیور دی او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بد مرغه دا سویل کې چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وی یا هغه جنگیالي نسل د دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوي دي. او له بد مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پات سوي یو. زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو په جنگ باندې ویاړ کول په جنگ باندې دغه کول چې د زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونوالو خالي جنگ او جدل نه دی. د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشنی سره، همدغه رنګه له زنانی سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کوم فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دی، یا په پښتونولۍ کې د نن چې دا کم د ټولین د جوړون د پاره چې کم عمل دی، دا د شانس چې په نور ټولون کې ستنه. نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دي چې د پښتونولۍ او امن ترمن ستړون ستا.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېر سیړنی کړی وي. تاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ پاره چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ پاره لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځ پوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي تور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي تور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا
داده چې موږ په کوم نړیوال کلی کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر دي. یعنی د دې علمګریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کومې کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلی کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسی رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې د ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نس باندې یو خدای دی د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي. هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا دیرس کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما درته ویلې چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې ذات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سو جنگونو ده او د دغه راتپل سو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس کومش خالي جرګه راوخ په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزه سوی نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسه پو په خبره به پو دوه خلک به زل خلاصولای شو. اوس د څه وخت چې دغه راغله د چې کوم د 10 کلو یا د 15 کلو څخه را په سر جنگونه چي دي له دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنگي معیشت چي دي یا وار اکانومي چې موږ ته ویو دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت کې ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کړل. دغه رنګ له جنگ سره لکه څنګه چې ما در ټول په دغه د وار معیشت تر ګرد غټ بل برخه چې د هغه د نشي توکو کاروبار دی درېمه چې د هغه د سمګلینګ کاروبار دی. نو په ټولنه کې دنه چې دغه رنګ نوي د طاقت کم ګمبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سی او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شین د لودي وسره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوري خاصه سټ کیږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته کوم موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران راپور سلو او چې کم موږ ځای ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلور 1500 کسان وژل سو ټارګټس ول یو یو سړی وژلی. نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کته شی پیدا کله په هغه کې بیا دوی راولار سول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول. نو هغه سیمه خو ګوکیال د خمر داسې ویلې سوی چلته د پښتونولي هغه دغه بالکل لمزه تللې دی رټ چي دی او خلک سي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي یا دغه مخ مخ ودرېږي دی بدل زنی واخی زموږ په دغه سیمه کې د په کوم سیمه کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیاله زلي دی په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل دلته د دې شي دلته دغه نوی توپک سلاري یا د نوی چې کوم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پرې وته دي. له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غوندي زایو سپیسو چې دا به مسجدو کې پکې دی او خلک راتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګوره دغه شاعري چې دغه دومره زیات د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګ بریدونو کولو او خلک حسول چې هغه ولاړ سی او تو پکره واخی او یو داس دشمن چې هغه غلی لید باندې ما دې سوز باندې سره وکتل چې دوی په موبایل ټیونونو کې دوی سکه موبایل ټیون استعمالي نو هغه پاک کې هم دغه شام چې هغه دوی حسوي و جنگ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره هدا پوری په ټورنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه ستې یو د خپله جنگ اثرات بلې خواته ده نوی چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشته دا وجد
برکت چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم را پیدا شوی دی. آیا پښتانه چې متمدن یا شاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شي چې موږ شاری ژوند تر
ما په نس باندې خبر دا شي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري پر خپل ځای باندې یو مصلحت تړلی دی لري سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مستیا کتر واخی وزم مل مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ لري راتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی راتلی سیدی دا بده دریش په بلار کوله دا دریش په ک په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودت ډوډین ور کړی زاین ور کړی د سر پټې دو زاین ور کړی نو دا سړی ل یخه ل ګرمۍ یو یا لیوانو د شغالانو دغه سړی په لاره ختم و. نو دا د انساني نسل د بقا یو رقدر دی او د خالی په پښتنو کې د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نسته. دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی، لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرض چې څه وخت زموږ سره غټ ستونزه ده چې موږ دغه نوی ریاستی دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پیښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم، بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي په پښتونواله کې، نو زه دغه بدل خپله اخلم. حالانکه زما د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري، او د دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د دې ریاست پر هر شی باندې زما حق دی. نو اوله خبره خدا ده زه دا وایم که پښتون شهر له راځي فرد موږ راځو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو، اوس په دا شهري ټولنه کې چونکې دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، دا د میلمستیا قدر په خپله څوکه څوکه کمزوري سي،
او جدید قوانین
سته دلته چې هغه چې دغه ستا مرسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کېږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولنپوهان وایي چې دغسې ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي بیخی زرګونو کلونه زاړه وي، حتی دا تر عقیدې هم وایي ډېر پاخه وي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي که دا ووایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی، نو څنګه کېدلی سي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای سي؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدا دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کېږي، دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل عادت دی، کله ښځې سره مثبت کو، کله کوشنی په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانی او سوسیانی کیږي، او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولی سي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کمی ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کمی اداره ده، او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادي رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بنډار راوتلی له مسجد دی، او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بنډار باندې ده، او دا یو سپیس یو ثقافتی ځای و دلته. دغه رنګه ګودر د بنډار د مسجد د ګرد داسې داسې وچ د ډیر نیچرل شی. دغه رنګه لکه څنګه چې تعلیمي داری دی، اوس دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی، تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی. زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نس باندې منفي اغازه پرمر باندې پاته شوی ده، په ټول ملک باندې، یوازې پر پښتونونو باندې نه، په ټول باندې. دویمه خبره دا ده د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل لاغو په کورو کې، داغو په بانډو کې، په مسجدانو، پر بیوټو، پر دغه باندې مسرکش نسل، او دغه ستونزې د دوی سره ورسته کوله، خبره کوله. ولسی خلق ول زموج اغه ولسی خلق خصوصا چې کوم مترکی سوچ درون کی دي، هغه اغزه علاقه او اغزه چې دي اغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلق چې د مذهب په جامه کې دي، اغه اغزایونه ونیول. نو نن هم که دوی دا اغزایونه برته د دوغه برته تقاضا وي کې د دوغه اغزایونه برته د اخستلو، چې دا به موږ څنګه نه شو دي د پاره تا په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري، او استاد چې کوم اغه نوې کهول دي، تعلیم یافته کهول دي، اغه ته د ځان ملګری کې. نو زما په نس باندې تعلیمي داری دي، دغه رنګ زموج سیاسي ادارې دي، ټولنیزې ادارې دي، ادبي ادارې دي، دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوي پښتانه چې هغه د نوي تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي، د نوي تهذیب کې دننه سیاست څه دی، په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی، دغه ثقافتي اړخ څه دی، په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي، او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي.
برکت شاه صاحب، لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي، فرضاً دوی یو چاته غور کول یا پښتون بدی و کی مړی و کی هغه پور خپل پور نه پریږدي، همدغه رنګ زموږ په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي. څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب کمر سیړنه وکړو، په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده، زین زمری د زمانې د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن، دغه حماسو څخه ونیسه تر ننه پورې چې کمبوز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړي وو په هغه کې حماسه ده
زموږ په شاعری کې تر اوسه پر هغه حماسي رنگ بیخي زیات غالب دی
نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ او زموږ خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدا رنگ شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره جنگ خواته بیا وزه د جنگ داسې دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغه کې زموږ حیثیت په هغه ته د میژه یو د کښنی کښنی خصمانانو دی نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی اوزار بدل دی نن په روایتي جنگ کې تل چا نشي ګټلی دا خبره اټل د دنیا منی نو زما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلانې سر پرې کړی دی پانی پت مغلې دی ما دلی سوور نیولې دی دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلی سونه ټینګ کړی دی نو هغه ستاغه مسله ده سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې شته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدی دي یو غاړه د وای څوک د نه منی مړانه یو لا بل مړک جانانه څه فکر کو چا په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړي ستا دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهرنه دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنې دي پیټریارکل سوسایټیز موږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکی پر هو د تل مړګیان مري اوس دا خور ضرور پر مرګ باندې پر هوډ ته هوډ وکړ پر مرګ سوی بس زیاته دا یو داسې دغه دا ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ په کلی دلای سو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش وي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلوم شي نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ ستا ذوق دی کاغذ ستا تلوالي ده کاغذ ستا بادوري ده کستا مینه ده کستا هر څه چې دی کستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدارت وای چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږ کنه
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه زما اول هدف دا غل چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې شي وي په دې کې هغه به خلک را پګوته کې هغه به بیا سیمې کو
ډېر ما
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
هر واپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لارې شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واک کې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه راشي دی لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدې و چې زلمی زوی خوشحالي نه پیژني
سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلي کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته وروستل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیق غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر مېلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې رارسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل، د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښې دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ، ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته ښي لاس ته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې یې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل، څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل، خیر دی، دا مه ونیسه، چې ستومانی دې ووته یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلي نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو، هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل، دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل، زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل، سم پوه نه شوم. حکیم وویل، د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
باډیوي څارمه د اغلې شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک، ستړی مسې،
خوشاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم، باډیوی څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرون راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعا د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې دي
مخکې کلونه وي.
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول دا راته ووایاست څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړنه. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه دا نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوی یم او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګانو ته ځانګړی وي. هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
عمد عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وایي با دیګ نشینی سیا شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هماغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي ما لوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبه زما په هیواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه سې شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي، تر دغه دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړې چې باید دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخیږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبری ور باندې وکړه چې تاسو ډیر خوښیږي. البته
دا نظم توکلین را مختصوم. نن گناه کوما د توتکی جال نړوم، ونی لبی خباسم باد تا خیرا کوما، باران تا ننچیگم، سپین پایزی پون پیرو لڑما، روح می نرگس تا بخم، سرم دا عرش پا منارو زڑوم، کبر تو بور کوم چیری خی قویشی، لیمو کی ور بلوم هر رگ ساکت ساتما. ستال زړه ووتم خو نن زګنا کوما د زمانی پزړه کې ځان کوم.
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د دغسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه سو او دا توضیح کوم. ته څه نظر لرې د دغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصیري مثبته نه وي؟
ډیرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډیره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستې وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې دغه خبره دې کړي څه معنا لري. موږ یعنی دغسې یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه پې پوه سم که پې پوه نه سي ما باید پې پوه کي. دغسې خوی ده ته زموږ دغه لوستی قشر دس دی، دغسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم، زه د دې شعر په حیثیت کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیت کې زه کولی سم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن هم دغه شعر ویلو دې وره خود څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم. درېیمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلې زر زه تر زره دې هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي هغه سل کاله وروسته ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوی زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډیره استفاده کوی، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوی؟
زه ګومان کوم زه ډیره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګارۍ رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې، ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري. ما هغه وخت هلته تیر کړی دی، ومنم چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای شوي دي، هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادقه واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم او یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغو باندې وکړم، که نه یا په هغه تخیل باندې، یا نه پوهېږم چې ورته ووایم. هغه سې سب زه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې چې قدم ږدم هغه هم پکې په شعر کې مې ظاهر واوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې دې یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه هم چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاتې ده؟
ناچاپه شاعري داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزلې لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغه سي، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې له دې کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنی یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې اله چې هغه ټولګه مم چاپ سي یو شعر راته ولولئ؟
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی.
مهرباني.
انسان باید څو شیبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرگ دی خدای لری لری، خدای دی تازه لره
من ننه.